پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې زهارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام نوې نړۍ درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. بریوال کاکړ به وړاندې
لمړی دا مهم خبرونه سر ټکی. په کراچی کې د افغان کډوالو نیول کېدو پر ضد یو ځل بیا احتجاج شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د چمن پرلت په ملاتړ له چمن څخه د کوټ پر لور لاریون دوام لري، او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس تر جګړې او وروسته بالاخره د غزې پر تړانګه او لویدیځ څنډه واکمنی د فلسطینی ادارې. اوس بشپړ خبرونه. په کراچی کې د افغان کډوالو نیول کېدو او په زور له ملکه د ایستل کېدو پر ضد یو ځل بیا احتجاج سوی دی. د نومبر پر 13 تر سره سوی دی احتجاج تابع د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړی کمیټې کړې وه چې د سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو هم پکې برخه اخیستې وه. د احتجاج یو برخوال ډاکټر عرفان اشرف مشال رادیو ته وویل،
دنیا هر ملک کې زکم زکه غیر قانوني خلک اوسي، هغه دې پر تاسو ضابطوي، یا خو هغه ملکونو خلک هغه ته شریعت ورکي، یا حکومت هغه دې پر د وکیل فسیلیټي ورکي چې هغه خپل کیس مخته کی. هغه خلک چې کم 40 سال نه اوسي، هغه خلک چې د کګرو افغانستان طرف ته نه دی، هغه حقوق شته نه دی، هغه تپوس ولا څوک شته.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د سند له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی له درکه سوي غړي ډاکټر اسماعیل اڅکزي د خوشي کولو لپاره زر تر زره ګامونه واخلي. د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د نومبر پر 13 په کراچي کې د خبري غونډې پر مهال حکومت ته خبرداري ورکړی چې که اسماعیل اڅکزي په 48 ساعتونو کې خوشي نسو، نو د کراچي په ګډون به د ملک په نورو روغتونونو کې کار بندیز پیل کړي. د یادې اتحادیې د کراچي مشر ډاکټر محبوب نورانی ویل ډاکټر اسماعیل اڅکزي د نومبر پر 11 له درکه سوی دی. د کراچي پولیسو ایس ایس پی عرفان بهادر مشال راډیو ته وویل دوی د هغه د کورنۍ لخوا درخواست ترلاسه کړي او پلټنې کوي. د کوز جنوبي وزیرستان په انګور ډکه د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزې پر ضد پرلت نن په شپږم ورځ هم روان دي. د خلک افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عمل کېدو او ځینو نورو ستونزو پر ضد احتجاج کوي. د پرلت یو مخکښ ملک بوبری وزیر د نومبر پر 13 مشال راډیو ته وویل دوی پریکړه کړې چې پاسپورت او ویزه به نه مني. د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کندی د نومبر پر 13 مشال راډیو ته وویل د دی می نور ستونزې هواروي، خو د پاسپورت او ویزې شرط د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت لګولي او دوی به عملي کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د چمن پرلت په ملاتړ له چمن څخه د کوټې پر لور پیدل احتجاجي لاریون نن په دریم ورځ هم روان دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي 15 غوښتن لري چې یو هم پکې د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د اکتوبر له 18 د روان پرلت د غوښتنو ملاتړ دی. دوی وایي چې کوټې ته ورسیږي نو هر تبه پرلت پیلوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی نیول شوي غړي زر تر زره خوشي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د اسرائیل او حماس تر جګړې وروسته د غزې پر تړانګه بالاخره واکمنی باید د فلسطینی ادارې وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترګر تنظیم ګڼي. نوموړي دا څرګندونې په خپل هغه لیکنه کې کړې دي چې د نومبر پر 13 د امریکا په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خپره شوې ده. ولسمشر بایدن لیکلي، لکه څنګه چې موږ د سولې هڅې کوو، غزه او لویدیځه څنډه باید په پای کې د حکومتداري په یوه جوړښت کې د بیا ژوندي سوي فلسطینی ادارې تر واک لاندې سره یو ځای شي. نوموړي زیاته کړې چې دوی ټول د دې لپاره کار کوي چې د دوو ریاستونو په رامنځته کولو دا مسله هواره کړي. او وروستۍ خبر د لوبو د کرکټ د 50 اورونو نړیوال کپ پایلوبه نن د هند او آسترالیا ترمنځ ترسره کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه د پېښور له وخت سره سم د ماسپښین پر 1:30 بجه پیل شي. د خبرونو پای
خبرونه مو له بریوال ککړه اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې لپاره جوړې کمیټې پرون یو وار بیا په خپل احتجاج کې حکومت ته وغوښتل چې د افغان کډوالو د ځورولو او په زور یې د وستلو چارې ودروي.
سرویلی بتنویلی دلته 40 سال نه اوسی هغه خلک دې ککړو نه دی غته حقوق شته نه دی غته پوس ولا څوک شته.
هم پرون له پیښور لوالګي تر رسیدلې یو افغان کډوال افغانستان ته بیرته تک پلل کې خپل ستونزې بیانوي.
ټیم درکې چې 2 ساعت او 3 ساعت کې کور خالی کړ نو بیګا مونږ د شپه تیر کړې ته په خدای باور کو چې په ژوند کې به زما یې رانه شي.
او په نوې نړۍ خبرونه کې داونه د ځینو کندو پښتنو مېرمنو د ژوند حال اوري.
دبل په وکړه باندې چلته کېږي کور په کور ګرځم کپړې خرڅوم څوک رانه په قرض واخلي څوک همدا سر بس بچې مې د سبقونو نه وتلي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورت راځو. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټې یو ځل بیا احتجاج او پر حکومت غږ کړی دی چې د هغوی نیول په زوره له ملکه ایستل په سمدستي توګه ودروي. دوی پرون ناوخته په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال تور پورې کړ چې د پاکستان امنیتي ادارې نه یوازې بې اسناد کډوال نیسي او باسي بلکې هغه کډوال هم زوروي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لری. دوی د پاکستان دا کړنې د بشري حقوقو سرغړونې وبدلې. د سند حکومت تر دې وړاندې دا تورونه رد کړي چې ګواکې دوی په قانوني توګه میس کډوال زوروي. دوی ویلي داسې پیښې که و هم شي نو دوی یې په اړه پلټنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان نگران وفاقي حکومت ویلي په ملک کې داسې هیڅوک نه پرېږدي چې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره نه وي. تفصیل د نیاز علی په دې رپورت کې.
د نومبر په 13 په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره د کډوالو لپاره جوړې جوائنټ اکشن کمیټې تابع کړې وه. مظاهره کوونکو د افغانانو په نیولو او بیرته افغانستان ته په لیږلو پر حکومت سختي نیوکه وکړي. احتجاجی مظاہرہ کی پختون ژغورن غورزنگ، ملی جمہوری غورزنگ کن غړو، مدنی فعالو وکیلانو هم ګډون وکړو. د یادی مظاہرے په وخت د ملی جمہوری ګوند د سن مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت تی د افغان کډوالو زورول او په زور بیرته لیږل ودروي.
یو خدل تک کیرټیکر حکومت افسر شکولې او بل په دې ماحول شي بیا د دو خلکو دلته ایجوکیشن خرابې شي دلته روزګار ته دته مخانګر چې خپل روزګار دې سمیټ کی دې خپل روزګار په یو طرف ته کی او بیا په دې شدید موسم شي چې افغانستان شو اوس موسم ډېر انتهایی شدید دی.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر لومړۍ نیټې راهسي پیل کړې ده او تر اوسه لسګونو زر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د بشري حقوقو تنظیمو نو د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د پاکستان نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو ستنولو په پریکړه نیوکه کړي او بیا یې ورسخه خوختي چې دغه پریکړه دی بیرته واخلي. په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرې په وخت د مظاهرې یو ګډونوال ډاکټر عرفان اشرف بیا مشال لیډیو ته وویل د نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي.
هر دنیا هر ملک کې کمزه کې غیر قانوني خلک اوسي هغه یا خو هغه ملکونو خلق هغه ته شریعت ورکي یا سکوم دا هغه پر د وکیل فیسیلیټی ورکي چې هغه خپل کیس مخته کی یا سکوم دا کم از کم د هغه د بشري حقوقو خیال ساتل شي. هغه خلک کی سکم ډیر سرویلی بتنویلی دلته 40 سال نه اوسي هغه خلک کی د ککړو افغانستان طرف ته نه دی غزه حقوق شته نه دی غته پوس ولا څوک شته به سر سمانی کی هغه خلک روان دي.
په کراچۍ کې میشت او په زور لیږل شو افغان کډوالو بیا وار په وار مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې د مدیر هسي میشتو قانوني اسناد لرو خو بیا مو هم پولیس نسی او پیسې رسخه اخلي. هم په دې لړکی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا د نومبر 13 مشال لیډیو ته ویلي پولیس د مدیر هسي قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال هم پسند کې نسی.
دوم نومبر نه چې افغانانو خلاف بیا د کوم چې شو هغه وخت ډیر اس هغه افغانان هم نیولې شو کارډونه درلو غیر قانوني سره قانوني کسان هم نیولې اوس هم په دغه زندان کې په جیلو کې تقریبا یو نیم سل نه زیات کسان هغه افغانان دي قانوني اسناد لري او بغیر اسناد خو زیات دي
سید عبدالجبار زیاته کړی په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او زورولو کې څه کمی راغلی دی خو دغه کمپاین ودرېدلی نه دی په پاکستان کې د سیاسي مذهبي او پښتون ملت پال ګوندونو تر څنګ د بشري حقونو سازمانونو مدني فعالو د افغان کډوالو په ایستلو په نگرا حکومت سختې نیوکې کړې دي او ویلي د پاکستان نگرا حکومت د دې فیصلې اختیار نه لري چې افغان کډوال په زور بیرته وباسي د بشري حقونو تنظیمونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه دې بیرته واخلي د نومبر په لسمه د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو بندي کول ایستل او زورول دې په سمدستي توګه ودروي بلخوا د مرګلو ملتونو د اکتوبر په شپږشتمه پر پاکستاني حکومت غږ کړی و چې هغه افغان کډوال دې نه وباسي چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده خو بلخوا د پاکستان نگرا حکومت وار په وار ویلي چې د بې اسناد افغان کډوالو له هیواد ایستلو بهیر به دوامدار ساتي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د پاکستان د نورو برخو په څیر په پېښور او شاوخوا کې هم د بې اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات روان دي له پېښور یو شمېر ایستل کېدونکو افغان کډوالو مشال ریډیو ته ویلي چې پولیس ورپسې د دوی کچا بادیو ته ورغلي او پر هماغه ورځې د وتلو امر ورته کړی دی دوی زیاته کړې په دومره چټکۍ د وتلو له کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو په زوره د ایستلو پالیسي خپله کړې هغې ته دوام ورکړی دی د پاکستان د دې ګام پر ضد د هیواد دننه پښتون ملت پالو احتجاجونه کړي او هم یې په نړیواله کچه د بشري حقونو سازمانونو په وار وار غندنه کړې ده خو د پاکستان حکومت وایي له دې هیواده به ټول بې اسناده بهرني وګړي باسي د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری معلومات راکوي
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د مرکز یو چارواکي ارشاد خان د نومبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 13 نیټه تر شپې نه وخته پورې په تورخم دروازه 2399 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته اوړېدلي او دې سره تر اوسه یوازې په تورخم افغانستان ته دا وختو بې اسناد افغان کډوالو میرا 2,30,000 نه پورته شوه او دغه لړۍ دوام لري د چمن سرحدي چارواکو د وینا تر مخې هلته د چمن له لارې بیا افغانستان ته د اوختو بې اسناد افغان کډوالو شمیره 1,00,000 نه پورته شوې د پاکستان په مختلفو برخو کې د بې اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل شوي او دوی ته پولیس ویلي چې زر تر زره دې له دې ملکه ووځي له پېښوره لنډ کوتل ته لېږدول شوو ځنې بې اسناد افغان کډوالو د خپلو نومونو نا خستو په شرط مشال ریډیو سره خپل احساسات او کړهونه شریک کړل
ته ټیم درکې جو 2 ساعت او 3 ساعت کې کور خالی کا بیا چې تر روان شدل د بس بیا د شپې د سہولت نشته دی نو بیا په سرکونو باندې خلک ولاړ وي او په سرک باندې شپې کوي نو بیګا مونږ د شپې تر کړه ته په خدای باور کو چې په جون کې به زما ير نه شي د سرک باندې پراتو بس ځخ نه نه د ماشومان ټول بیماران شي چې مونږ دا غواړو چې بس غې نه کړه را شو بس ډایرک زی بس ایساری ګنه لار کې ډیر زیات مشکلات دي
مونږ ته راغله ابل ورځ یو پرچی مونږ ته راغله چې تاسو به د ماښام پورې وځئ نو مونږ ورته ویلې چې اوس خو مونږ به وځو نو اوس دا کراکه مده کراله کوم ځنه کو د غازیم جوړ کړی دا خو یو خرچون غواړي کنه په دې خاطر باندې مونږ کله د کور د خرڅولو لپاره د خپل غمنډ تړل شروع کړی په دې سړي ته وخت چې تقریبا کرام پې نه کیده تقریبا دا کړه بارې دا قسم کې نه ولو او د دې غزي باندې غریبي کور مونږ په درین لک روپۍ لګولې وي ما په 50000 روپۍ خرڅ کړی دا بس تاسو خو خپل دا کرایه او دا مصرف او دا تګ راتګ دا تکلیفونه دا څوک نه برداشت کوي
د خیبر پختونخوا پولیس ویلي چې دوی ته یوازې د بې اسناد افغان کډوالو له دې ملکه د شړلو امر شوی او چې کوم افغان کډوال پی او آر کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ لري نو دوی نو باسي د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بې اسناد غیر ملکی وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوی او په دې کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې نه افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې. په پاکستان کې میشتو بې اسناده افغان کډوالو کار شمیره نه ده معلومه، خو بیا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 14 لک رجستر افغان کډوال او بیا په همدومره شمیره کې نا رجستره یا بی اسناده افغان کډوال هم پکې شتون لري. همدارنګ د پاکستان وفاقي حکومت دا کوي چې د بی اسناده افغان کډوالو شمیره 10 لک ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
افغانستان ته د افغانستان سره تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو تاجرانو د لغړیانو اتحادیې پرلت لا هم دوام لري. دا پرلت د اکتوبر پر 21 پیل شوی و. دوی وایي د پاکستان حکومت دې د پاسپورت او ویزې لازمي کولو پریکړه بیرته واخلي او پر ځای دې خلکو ته اجازه ورکړي چې پر پاکستانی شناختي کارډ او افغان تذکره تګ او راتګ وکړی شي. بل پلو پښتون ژغورنې غورځنګ د دې پرلتوالو په ملاتړ کې له چمن څخه د کوټې پر لور پیدل یعنی پلې احتجاجي لاریون نن پر دریم ورځ هم روان ساتلی دی. د غورځنګ غړي وایي حکومت دې د چمن پرلت غوښتنې ومني، د غورځنګ نیولي غړي دې خوشي کړي او د افغان کډوالو له زورولو او ویستلو دې لاس واخلي. د پاکستان حکومت بیا دریځ لري چې پر پوله د پاسپورت او ویزې شرطونه د دې ملک د امنیت د ټینګښت لپاره ضروری دي. په دې اړه تفصیل هم نن موږ ته لکوټې خپل خبریال صمد شبنم راکړ.
دوی په دریم پړاو کې دا وخت د پښین کومه سیمه چې دا یارو نو پر دې سیمه باندې روان دي او له دې سره خپل کم د دې چې نیول شوی ملګری دي د غورځنګ د غوي انزورونه یا تصویران چې دی غیر اخیستې دي او پر دې لار باندې د یارو څخه د پښین یارو سیمه ده. له دې څخه هم دغه شیبه دا دي چې یو منټ کېږي چې له دې څخه تیر شو نو دوی به په څلورم پړاو کې کوټ ته رسي. دوی 15 غوښتنې لري. دوی وایي چې پر چمن باندې چې کوم پرلت روان دی د دې غوښتنې دي ومنل سي. دویمه غوښتنه د دې دا ده چې افغان کډوالي په زوره له هیواده نه ایستل کېږي او بل دوی هم دغه لکه څرنګ چې په چمن کې ناس پرلت پوښتنه کوي چې پر ډیورنډ کټ دی د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول چې دی هغه دی ختم کړل سي. دوی هم دغه غوښتنه لري او بل څلارمه دی وایي چې د ډیورنډ کټ دواړو غاړ ته چې کوم میشت خلک دي نو دې ته دی د دواړو هیوادونو کم دغه چې دی تابعیت چې دی هغه دی ورکول سي. پنځمه غوښتنه د دې ده چې د دې د غورځنګ د مخکښ علي وزیر او نورلا ترین په ګډون داسې د دې اته ملګري چې دی هغه د حکومت لخوا نیول سوي دي نو دوی د هغه د خوشی کولو غوښتنه کوي.
روان دي دوی څومره کسان دي په دالاریون کې او دوی به کوټې ته څو وخت رسیږي؟
هم دا اوس زما لدی سره خبرې وسوي. دوی وایي چې دوی چې کوم د یارو او د سرانان ترمنځ ماښام دلته پړاو کړی و دی د شپې پړاو کوي او د ورځې چې دی هغه خپل مزل روان ساتي. نو پر 18 تاریخ دی ل چمن څخه راوتلی دي نو نن 19 تاریخ دی. دی وایي چې موږ نن کوټ ته نو رسیدلی نو کوټ ته نږدې داسې به یو پړاو کو او سبا به کوټ ته رسو. هلته په کوټ کې به دی پرلت وایي او د پرلت ترڅنګ هغه پرلت چې دی دی وایي چې دا به یو ډیر لوی پرلت وي. دی موږ ته دا وویل چې کوم زموږ ځینې ملګري چې دی ډیر پر پښو مزل کړی دي کچم دی ل چمن څخه اتیا کسان وو چې راوتلی وو نو لومړی شپه د دوی پر د کلابدلا پر جړبند سیمه وه. دویمه سیمه د یارو او پښین ترمنځ دلته په دې سیمه کې وه. نو دوی وایي چې زموږ ځینې ملګري چې دي هغه د پښو د مزل کولو له وجې د هغوی پښې تړک سوي دي نو دغه چې دي موږ روغتونونو یا هسپتالونو ته استولي دي او ورسره د ځنګل څخه بیا چې کومې پر مخ سیمې راځي نو د غورځنګ نور ملګري چې دي هغه د دې سره ملګري سوي دي هغه ځینې چې خوښ سوي دي هغه د روغتونونو ته استولي دي. نو دا وخت تقریبا د 200 په شاوخوا کې د غورځنګ غړي چې دي هغه دغه سفر روان ساتلی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې ویلي د سند حکومت دی د دوی هغه غړي زر تر زره پیدا خوشی کړي چې د دوی په خبره د نومبر له یولسمې ورک دی. د اتحادیې د نومبر پر اتلسمه په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال دړکه کړې چې کله درکه شوې ډاکټر اسماعیل اسکزی خوش نه شو نو دوی به د کراچۍ په ګډون د ملک په ټولو روغتونونو کې کار بندي سپیل کړي. د ډاکټر اسکزی کورنۍ وایي هغه د نومبر پر یولسمه د کراچۍ پر تاریک روډ له خپله کوره پورته کړل شوې او لا هم ورک دی. د کراچۍ پولیس وایي د ډاکټر اسکزی کورنۍ دوی ته درخواست ورکړی دی او دوی د هغه په اړه معلومات ټولوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي پرې دا رپورټ موږ ته رالیږلی دی.
د نومبر په اتلسمه په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې د کراچۍ مشر ډاکټر محبوب نورانی اویل ډاکټر محمد اسماعیل اچکزئی د نومبر په یولسمه په کراچۍ تاریخ روډ کې د خپل کور نه نامعلومه کسانو پورته کړی دی او تر اوسه لا درک دی. ډاکټر محبوب نورانی ویلي که ډاکټر محمد اسماعیل په دوه ورځو کې دننه را خوشې نه شو نو د کراچۍ تر څنګ په ټول ملک کې به د احتجاج په توګه په روغتونونو کې کار بند کړي.
حکومت سند کو 48 اور کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ
دیوائی منگ سند حکومت تا اتسلویخ ساتون وقت ور کڑے دے کپدی کی دننا محمد اسماعیل را خوشی نشو نو پا کراچی بلکی پا خیبر پختونخوا بلوچستان پنجاب پٹولو سرکاری رختونن کی با احتجاجو نکوی بیا با منگ سرا بلالار نوی نو باید حکومت تے پسنجید گئی سردا مسئلہ حل کری
حکومت اس چیز کو سنجید کی مسئلہ حل کروائے.
ڈاکٹر محبوب نورانی زیادہ کڑی چر ڈاکٹر محمد اسماعیل اسکزئی پاڑے ورتا پولیسو یا کومی بل اداری تر وسه هیڅ معلومات نه دی ورکړي. خپل خوا د کراچی پولیسو د سمی اس اس پی عرفان بہادر بیا مشال لیډیو ته یوازې دومره ویلي چې د ډاکټر محمد اسماعیل اڅکزئی کورنۍ یو خاص جمع کړی دی او مونږه په دې اړه ټول ثبوتونه راټولو. نوموړي په دې اړه د نور معلوماتو څخه ډډه وکړه. بلخوا په کراچی پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال وزیر خان اڅکزئی وویل چې ډاکټر محمد اسماعیل زما د تر زوی دی او د کراچی په جنا روغتون کې ډاکټر دی. وزیر خان اڅکزئی مشال لیډیو تول ڈاکٹر اسماعیل اسکزئی د نومبر په یولسمه د کراچۍ تاریخ روډ سیمه کې د خپل کور نه پرنار وځي نامعلومه کسانو لزان سره وړي دي چې پولیس ور سره هم شامل وو.
11 تاریخ باندې بس داسې پولیس وردی کې خلک رالو ډاکټر اسماعیل لزان سره بوته او موږ سي قانوني څخه لار د موږ لاړو تانه ته اپلیکیشن د پاره آغاز موږ اپلیکیشن نه رسیو کولو او د پرنه شپې پورې اس پی سره موږ میټینګ وسه اپلیکیشن از موږ نه رسیو کولو. نو موږ د چیف جسټس صاحب قاضي فایز صاحب سره او آی جی پولیس سند او سی ایم سین صدا دغه کو اپیل کو چې موږ په کیس باندې سي دغه وسی اکشن واخی او ډاکټر اسماعیل با عزت خپل کور ته راولې موږ د کورنۍ او ګر دغه د بچان ډیر په سخت دغه کیو.
په کراچۍ پریس کلب کې تر سره شوی خبري غونډه کې د کراچۍ تر څنګ د بلوچستان خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې استاد هم ګډون کړو. د خبري غونډې په مهال د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې د بلوچستان مرستیال مشر ډاکټر بهار شاه بیا وویل په بلوچستان کې اکثر لا درک شوی کسانو مړی موندل کیږي. موږ اندېښمن یو داسې نه چې ډاکټر محمد اسماعیل هم د اوږدې مودې لپاره په لا درک کسانو کې واچول شي. نوموړي له حکومت غوښتنه کړې چې محمد اسماعیل اچکزئی دی سر تر زرا را خوشی کړی
ہے. ہمیں خطرہ ہمیں خوف یہی ہے
دی وای مونږ ته خطرہ او اندیښنه هم دا ده چې محمد اسماعیل په کوم ډول پورته کړی شوی دی او تر اوسه لا درک دی. نو دا سینه چې هغه هم په لا درک خلکو کې شمار کړل شي په بلوچستان کې خدا د معمول په سیر کیږي چې زمونږ زکون کې ډاکټران استادان فعالان هم دا سی لا درک کول کیږي او اوس خو زمونږ زکون کې چې نور صوبو کې زکړی کوي د هغه سره هم دغه ډول سلوک کیږي.
اکثر بیشتر یہ ہوتا رہا ہے.
ڈاکٹر بہار شاہ زیادہ کڑے چې ڈاکٹر محمد اسماعیل میرمن هم ڈاکٹر ادا ہگا تر ہگر نہ دے دریاست لخوا دا سلوک دمن لوڑ نہ دے. دزوانانو ڈاکٹرانو اتحادی پہ حکومت غک کڑے کہ ڈاکٹر محمد اسماعیل اڅکزئی پہ کوم پیخ کی ککڑی یا جرمی وی نو عدالت تدی اڑان دکڑ چی. د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې غړو په وینا محمد اسماعیل اڅکزئی د بلوچستان د کوټي اوسیدونکی دی. هغه د کراچۍ له همدرد پوهنتون څخه ام بی بی ایس ډیګري ترلاسه کړې ده او د 2019 کال راهسې د کراچۍ جنا روغتون د هډوکو په څانګه کې د پوسټ ګریجویټ زده کړې کولې. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مو دی 15,215 2,110 10,930 او 10,550 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شئ.
تازه مشال ریډیو ته کوکې ریډونکو د خبر پتونخوا په سواد کې پولیسو د هغو خلکو پر ضد ګامونو پورته کولو لړۍ تیز کړې چې تر 18 کالو پر کم عمره هلکانو سګرټ خرڅوي. پولیس وایي دوی د هغو ټولو دوکاندارانو پر ضد له قانون سره سمه کاروایي کوي چې په دې کار کې ښکېل وموندل شي. ځایي خلک د دې ګام هرکلی کوي، وایي چې نه یوازې د کم عمرو لخوا د سګرټ څکول تاواني کار دی، بلکې د کور مشران هم په خپلو ماشومانو له دوکانونو سګرټ باید ونه غواړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات پولیس مشر ڈی پی او شفیع الله ګنڈاپور ټوله ضلع کې سلیش تاڼو او گشکونکو پولیسو ته احکامات جاری کړي چې کوم دکاندار د 13 کالو نه کم عمر ماشومانو باندې سګرټ خرڅوي د هغوی په ضد قانوني کاروایي وکړي. پولیس مشر خبریالانو سره خبرو کې وویل چې کال 2002 کې جوړ کړی شوی قانون مطابق په کم عمر ماشومانو سګرټ خرڅول جرم دی.
دا مزرسیت شیونه چې کم دی، دا نشاور چې کم سی نیکوټین دی، سیګریټ دی، چې دا په دوی باندې هرگز د خرڅولو دا غلطی دوی ونه کی، کنه دوی خلاف به زه لازمن ډیفینیټلی به زه قانوني کاروای کوم او ان شاء الله جنوینی کمیونټی چې کومه ده اب په دې سره ما سره ودریږي. دا قانون چې کوم دی، دا صرف او صرف 18 سال نه کم عمر باندې چې دوی دا خرڅول کوي هغه د پاره به دا لاګو کیږي ان شاء الله.
د سوات سیدو شریف دکاندار محمد غفار وای چې دوی د وړاندې نه ماشومانو ته سیګریټ نه ورکوي، ځکه چې د سیګریټ جوړونکو کمپنیانو هم دغه هدایت دوی ته جاری کړي، خو بعض دکانداران ماشومانو ته سیګریټ ورکوي.
ماشومان ازي اکثر وای یاره روډ لوړم یا دار لوړم یا نکړ وړم، نو موږ ته یاره په خپل راولې کنه خبري، نو ماشومان له موږ سیګریټ نه ورکوي. ذات مې بل بچی ورکوم سبا ما بچی بل دکان ته شغل ورکول شي بیا سیګریټ څخه شي خونه نه سیګریټ خشه ری سړی یاره وړو لور کې دغه کی نو خو خبر نه نه
تاسو خرڅو یاره له
ها خرڅول جدا خبره ده، خو لوی راځي د خپل ورکول دی هغه عادت دی مخه خلک اکثر دی لوی ته وایم یاره اس کوم د خشه نه دی بده سیته باندې نقصان هم مالی نقصان دی هم جاني نقصان دی هر طرف نقصان دی نو خو خبره نه نه چې نس کی نو خو خبره ده.
د سوات سید شریف روغتون میډیکل افسر ډاکټر نجیب الله وای چې د سروې مطابق ټول پاکستان کې 20% خلق سیګریټ استعمالوي، په دغه کې 9% خزي شامل دي. په پاکستان کې 15% مړو کې د سیګریټ استعمالون کې وي، د سیګریټ نه یو شمېر ناروغي ولاړی کی
مزر سر زړه خبرې وکونو کینسر په وجود کې د خولي د کینسر نه والا د غټو کلمې د کینسر پوری ده مېدې د کینسر پوری ده چې دا کاس کوي سینې بیماریاں لگئی دزړه بیماریاں لگئی د فالج بیماری چې دغه انسان ته لگئی بلکې ون شوګر چې دغه انسان ته رسې سیګریټ ته رسې دګی دشي او د غاښونو مسلې چې دغه نه دی سیګریټ ته رسې دګی زمګم خدای المیرا شو په دفتر کې نه شي کې په ګاډي کې نه شي کې په پارک کې نه شي سیګریټ په لګولې او د پدې ماشومان باندې د غلط اثر چې د پریباسي د ډي پی او سب چې کوم قدم مغست دی زه خو مده پکار داده چې حکومت پاکستان په ټول پاکستان کې نافذ کی او زم چې ایون دا سره هم وکړي چې په پبلک سپیسز کې چې کوم خلک سیګریټس کې پاغه باندې هم پابندي ولګي.
د سوات پولیس وایي چې کال 2002 کې د پاکستان قانون مطابق په ماشومانو سیګریټ خرڅول جرم ګرځولای شوی. د قانون اتمه ماده تر سوري لاندې کوم دکاندار چې هم په ماشوم سیګریټ خرڅ کړي هغه به 15,000 روپۍ جرمانه کیږي. کله دا عمل دوباره دکاندار وکړي نو 1,00,000 روپۍ جرمانه او 3 میاشتې قید ورته ورکول کېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه وړو.
په کراچی کې د افغان کډوالو نیول کېدو او په زور له ملک ایستل کېدو پر ضد یو ځل بیا احتجاج شوی دی. د نومبر پر 13 ترسره شوی دی احتجاج تابع د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړی کمیټې کړې وه. د پاکستان پر حکومت ځخ کړی چې د افغان کډوالو له نیولو او ایستلو لاس واخلي. د پاکستان نگرانو فاقي حکومت وایي په ملک کې داسې هیڅوک نه پرېږدي چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري. د پاکستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د سند له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی لا درکه سوی غړی ډاکټر اسماعیل اڅکزی زر تر زره خوشې کړي. د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د نومبر پر 13 په کراچي کې د خبري غونډې پر مهال حکومت ته خبرداري ورکړ چې که اسماعیل اڅکزی په 48 ساعتونو کې خوشې نه شو نو د کراچي په ګډون به د ملک په ټولو روغتونونو کې کار بندیز پیل کړي. د دوی په وینا هغه د نومبر له 12 لا درکه دی. د کوز جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزی پر ضد پرلتنن پښپژم ورځ هم روان دي. د خلک افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو او ځینو نورو ستونزو پر ضد احتجاج کوي. د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډی وایي چې دا د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزارت پریکړه ده او دوی به عملی کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د چمن پر لټ په ملاتړ کې له چمن څخه د کوټي پر لور پیدل احتجاجي لاریون نن په درې مرزم دوام لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي غوښتنه کوي چې د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کېدو پر ضد دي. په چمن کې د اکتوبر له 28 د روان پر لټ غوښتنې ومنل. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس تر جګړې وروسته د غزې پر تړانګ او لویدیځ څنډه اخیر هم واکمنۍ باید د فلسطیني ادارې وي. نوموړي دا څرګندونې په هغه لیکنه کې کړې دي چې د نومبر پر 13 د امریکا په واشنگټن پوسټ کې خبره شوې ده. ولسمشر زیاته کړې چې دوی ټول د دې لپاره کار کوي چې د دوه ریاستونو په رامنځته کولو سره دا مسله هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې هلته د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه روانه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر سازمان بولي.
مشال ریډیو خبرونو اوس په یوې بلې موضوع ته راشو. تاسو اوریدونکو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم نیخ پنیغه اوریدئ شئ. په افغانستان کې تیر جمهوري حکومت ګڼ شمېر پوځیانو د امریکا کانګرس ته پیوه پرانستی لیکي. په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانیو افغان پوځیانو وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په دې لیک کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوریت د پوځیانو د وضعیت په اړه اندېښنه خول شوې ده. په لیک کې راغلي چې دا د څه باندې 15,000 پخوانیو افغان پوځیانو لخوا لیکل شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوی عمومي بخنه اعلان کړې ده او له هیچ چا به بدل یا غچ نه اخلي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د امریکا کانګرس ته په یو پرانستی لیک کې ځینې پخوانیو پوځیانو په افغانستان، ایران او پاکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوریت د پوځیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دغه لیک کې چې متن یې ازادي راډیو ته رسیدلی دی، راغلي چې دا لیک په افغانستان کې د څه باندې 15,000 پخوانیو پوځیانو لخوا لیکل شوی دی او د شنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته استول شوی دی. دغه پوځیانو نیوکه کړې چې په تیرو دو کلونو کې هغه پوځیان چې لږ له خطر سره مخ وو خوندي هیوادونو ته لیږدول شوي، خو د دوی د عالم مخې پخوانیو پوځیانو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د دغه لیک په یوه برخه کې د امریکا له کانګرس څخه غوښتل شوي چې د طالبانو له زندانونو څخه د پخوانیو پوځیانو د ژر تر ژره خلاصون لپاره پر طالبانو فشار راوړي، څو د پخوانیو پوځیانو له وژلو، نیولو او شکنجه کولو لاس واخلي. د افغانستان د پخواني پوځ غړي معصومي ازادي راډیو ته وویل:
موږ د افغانستان پخواني پوځیان تیر کال د طالبانو د خطر په لومړۍ کرښه کې وو او اوس هم موږ ته چندان پام نه دی شوی. موږ په شلو لارو کې بند پاتې یو. موږ له نړیوالې ټولنې، د امریکا کانګرس او د حقونو له مدافعینو غواړو چې زموږ په وړاندې نظامي وضعیت ته پام وکړي.
همداراز دغه پخوانی پوځیان د طالبانو د حکومت عمومي بخنه دروغ بولی او ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په زرګونه پخوانی پوځیان وهلي شکنجه کړي بندیان کړي او وژلي دي. پخوانی پوځي افسر سید ظاهر هاشمی وایي
د افغانستان پخوانی پوځیان د طالبانو په واکمنۍ کې تدریجي مرګ تجربه کوي. د طالبانو تشپنوم عمومي بخنه د دې لامل شوې چې د افغانستان پخوانی حکومت زرګونه امنیتي او دفاعي پوځیان ونیول شي، شکنجه شي او وژل شي او یا یې هم په لټه کې دي. دوی دې ته اړ شوي چې په ایران او پاکستان کې پناه ځایونو ته لاړ شي چې نن د بیرته ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دي او په ډېر بد حالت کې دي.
د شنبه یرغوانی د غورزنګ مشره مریم معروف اروین هم وایي چې تر زرو ډیر پخوانی پوځیان چې دغه پرانیستی لیک یې لاسلیک کړی دی ښځې دي. نوموړی د امریکا کانګرس ته د دغه لیک د استولو د موخې په اړه وویل
د امریکا کانګرس ته چې د امریکا د ملت د کور په نوم یادیږي د دې لیک د استولو اصلي موخه د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وضعیت ته پاملرنه او د پوځیانو د نیولو شکنجوي سپکاوي او وژلو درول دي.
ومغوښتل چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته جواب ورنه کړ. خو نوموړي او د طالبانو د حکومت نورو ویاندویانو پخوا دا ډول ادعاوې رد کړې وې او ادعا یې کړې وه چې د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان پلي کولو ته ژمن دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي دفتر یونما هم یو راپور خپور کړی و چې پکې ادعا شوې وه چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د پخواني حکومت د پوځیانو په ګډون 300 زیاتې بشري سرغړونې کړې دي چې غیر قانوني وژنې، خپلسري نیونې، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم د یونما دغه راپورونه رد کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او ایران هیوادونو له دغو هیوادونو له اسنادو پرته د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم هر کال د نومبر پر 19مه د تشناب یا ټوایلټ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو موخه دا ده چې د تشناب یا ټوایلټ د ارزښت په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د صحت محکمې په وینا د دې هیواد د ټولو آبادۍ یوازې 10% خلک تشناب لري. ډاکټران وایي د تشنابونو د کمی یا د هغوی د هغو د نشتوالي له وجې نه یوازې په ټولنه کې ناپاکي زیاتوي بلکې د ګڼو ناروغیو خپرېدو هم دا کار سبب کیږي. په کوټه کې د مشال رادیو خبریال ایوب ترین پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
نړۍ د نورو برخو په ډول په پاکستان کې هم د تشناب نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې موخه په اولس کې نه یوازې د تشناب د کارونې او پاکۍ ترڅنګ د ښارو سره سره په کلیوالو سیمو کې هم د تشناب د اهمیت په اړه په خلکو کې پوهنه راوستل دي. د شمیرې له مخې د پاکستان په څلور واړو صوبو کې په سلو کې 10 خلک داسې دي چې هغه د تشناب اسانی یا سهولت نه لري. بیا په خاصه توګه د هیواد په غټ ښارو کې د اولس لپاره عمومي تشنابونه ډیر کم دي. په دې اړه په کوټه کې د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې سحر مشر ودود ترین راته وویل چې د انګریز په وخت کې جوړ شوي زیاتره تشنابونه یا پبلک ټوایلټونه اوس قبضه شوي دي او نوم پات دی هغه به د شارولې لخوا بند پات دی
د کوټي په شار کې دننه ځانانو ته کم د ټوالټ مسلې چورپی شي دی په کوټي کې دننه مطلب دا وای د شار پبلک ټوالټس په والا باندې چې د آبادی په بنیاد باندې کچیر د نور شرو سره کمپریشن د لکړې وای شاید کوټه د ګردو شرو سره د په مخ ول چې سونی مطلب آبادی وړ او هغه په بنیاد باندې سونی مطلب پبلک ټوالټس ولې د بده مرغه دارنګ وسولې چې په ادارو کې دننه هم او بیا مطلب سیاسي بندونو هم ورسره اقتدار را لچ او ډیر دارنګ ځاینه ولې په دې کې کم ټوالټونه ولې دا استه استه چې د خلکو تعالی ټیدل او هغه چې د هغه خپل دوکانونه جوړولې خالي چې د پرنس روډ او خپل بندرې ولې او اوس یو هم نسته مطلب څوک د چوټ دوکان جوړ شي څوک چې د کوکا جوړ وسول څوک څنګه دی
د تشنابو د نشټوال لامل کيو اړخته نارینه شاریان په مشکل کې دی نو بل په لوته هغه مېرمنې څوک چې د کور څخه بار کار کوي یا بازارو ته د سودا لپاره ځي دا غو لپاره هم د تشناب ستونزه ډېره زیاته ده په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د کوټې نامتو د روغتیا زنانه کارپو ډاکټر عائشه صدیقه وویل چې ټوله ورځ په مسانه کې د بولو د درولو څخه بیلابیلې ناروغۍ رامنځته کیږي
دا زموږ شیزي زنانې چې دي هغه په بازار کې ګرځي خورانه شاپینګ کوي یا د کور سودا ده یا بل شی دی او کور ته چولاړ سي وذ فل بلډر نو دا بولې چې دوی ټینګ کړي په دا کې چې دي دا بکټیریا جراثیم چې دي هغه الته ودرېږي لکه پر چت باندې چې اوبه ولاړي یا په کډی کې اوبه ولاړي نو دغه طرز دا بولې کې مسانه کې تر ډیره پوری پرتی نو دا څه چې دي انفیکشن پلاویږي دا بلډر چې فلی ک بلډر نه کې خالی دا زموږ بلډر چې دي هغه ډی سنسټایز سي بیا مسانی ته نقصان ورسیږي
دلته ډېرې کارپوهان په دې باور دي چې د بل مرغه د سیاسي مشرانو ترڅنګ د شاروالۍ ټاکل سو نمائندګانو هم کله هم په شارو کې د تشنابو د کمی ستونزه په پام کې نه ده نیولې په دې ترڅ کې بغور شو د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې و مشر ابیب طاهر اډوکیټ ته
د دوی پروفیټ ټو انکم فائدہ د غشیان کې نشته نو یو ټوالټ چې جوړي یو 2.5 لک روپی کې جوړ شي یو روډ جوړي 2.5 کروڑ روپی کې جوړي ځلته کمیشنان ډیر دي نو بیا دویم سنس نه لري اپروچ نشته دا زموږ پارلیمنٹرینز کی راضی یا دا میونسپل خلکسان چې راضی ظاهرن خو نو دی ایجوکیټډ ځان ته وایي لیکن د دوی اپروچ ان ایجوکیټډ ان سیولایز کسان رنگ دي نو دا یو ډیر امپورټنت شی دی زموږ سرکاري ادارې او سیکریٹریٹ کے خواتین فیمیل زپارا گھر سر ٹوائلٹ نستا نو درنگ نور ادارے دی تھانے دی ہاسپٹلس کی دنا صحیح فیسلٹیز نستا ٹوائلٹس کا گورنمنٹ بائت کی دغ شہ باندھی توجہ ورکی
لیکن دا کوٹی دا شرولی پخوانی ناظم عبد القہار خان ودان بیا زیاد اکڑا چدوی پخپل وقت کی دا قبض سو سرکاری تشنابو د خلاصون په خاطر جن قانونی گامونا پورته کړی وو دا پخپل برای چه دو دی دا وقت دا ختمی دو لعمل پاگه کار که برای ونه مندی
نن چې آبادی دونه زیات سیز 15 لکه آبادی ده مطلب موږ په کوټ ښار کې لس 15 ټایلټ نه لرو زه چې ناظم شوم نو ما یو غټ قدم دا واخیست ټول هغه ځکه چې هغه د ټایلټ د پاره ده دی یو قانون دا دی چې د ټایلټ د پاره یا د اسینشل سرویس د پاره څه کوم ځکه میونسپل کارپوریشن ته یې هغه د پاکستان پرزیدنت هم چاته مثال اټولای نو بیا ما دا سی یو قانون پاس کی بیا مې وګور ته واستاوی چې وروره هر څوک چې الاټمنټ سوی دا کبل پرزنت لګیدل دي پلانا پر لګیدل دي دا اسینشل سرویس دي دا نس کېدل نو دا ټول کینسل دي نو په دې کې موږ یو دا کینسل کېدو موږ په هغه وخت کې اډر وکړي
دلته زیاتره کارپوهان دا هم وایي چې د حکومت لمړی او بنیادی ځمېداري ده چې نه یوازې په خواني تشنابونو د ولس لپاره خلاص کړي بلکې په نو آبادو کې هم ولسی تشنابونه مهم وګرځوي په دې اړه به غوښو په کوټه کې و نامتو خبريال سید علي شاته
د مرغه په کوټه شهر کې چیری هم د انګريز د وخت څخه کم ټوالټس وو هغه چې دی پر هغه باندې قبضه وسوله پر هغه باندې پلازې جوړې وسولې او د خلکو د ضرورتو هیڅ هم خیال نه دی ساتلی یعنی په شهر کې داسې ځای نشته چې خلک ورسي او بیا تر ټولو غټه المیه دا ده چې په بلوچستان کې چې کم سرکاري اعداد او شمار دي د دې مطابق په 1600 شزینه چې کم سکولونه دي ګرل سکول وزي په دې کې ټوایلیټ نشته. اوس ما ته راوښه یو وار چې کوم د تعلیم کچه ده شزینه هغه بیخي ډیره کمه ده. اوس نارینه خو به یو ځای ووزي، زنانه به څه کې زموږ په ټوله نه کې په عربو روپۍ راځي دا خرڅیږي، کم از کم د ټوایلیټ کې جوړ کړي وای.
د کوټې د ښار د قبضه شوو عوامي تشنابو په اړه مو چې کله د کوټې د ښاروالۍ د مرستیال افسر انور لیډي سره تماس ونیوي نو هغه دا خبره تایید کړه چې د قبضه شوو تشنابو لپاره نه یوازې په عدالتو کې کیسونه روان دي، بلکې د ده په خبره چې نوي تشنابونه جوړول د صوبایي حکومت کار دی، خو د دې مقصد لپاره تر اوسه څه فنډ یا رقم نه دی ځانګړی شوی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
اوس اوریدونکو نوی نړۍ خبرونه د دېونه په پروګرام کې د کونډو پښتنو مېرمنو د ژوند حال او د غوې د ستونزو په اړه اوري. د خبرونه جوړونکې آسمه ګل ده.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او مېرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او مېرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي، په پښتنو سیمو کې د خاوند د مرګ وروسته د ښځې ژوند له کومو سختو کړاوونو تیریږي او یوه کونډه د کورنۍ او ټولنې لخوا د کوم قسمه ستونزو سره مخ کیږي. د نن ورځې فیچر کې دا او د دې سره تړلي نور موضوعات څېړو. تر پای راسره اوسئ.
دو خبر سره شروع کې مرسته کول راتلل بم تپوس به هم رانه کول چې سپکا خونه دی کور نه سودا شتا نشته دی خبر سره کوم پوری بیا غوي هم په خونه
دا غږ د کوز دی روسي دن کې 2 کلنې زینت ته چې درې کال وړاندې خاون بجلی ونیو او مړ شو او دا رنگ زینت ته د 15 بچو ساتنه ورپغاړه شو. په داسې حال کې چې زینت چامې لینځلې، مشال ریډیو ته ویل چې خاون به یې لوبیا خرڅوله او ژوند یې خروانو، خو ناڅاپي مرګ یې د کورنۍ ژوند د ستونزو سره مخ کړ. زینت ته هم ویل چې د خاون په ژوند به په کور د ننه ناسته وه، خو اوس یې د 15 بچو د پالنې ذمهواري په غاړه شوې ده، ځکه کور په کور ګرځي او کپړې خرڅوي.
تپوس پختنه کوله لیورونو به راتلل اندروګانه مې هم وسشتلې نو بس دبل په وکړ باندې چرته کیږي کور په کور ګرځم کوڅه په کوڅه خپل مهنت کوم وا کپڑے خرڅوم څوک رانه په قرض واخلي څوک مدا سر بس بچ مې سبقون نه وتلي د سهالاتو کې سبقونه چرته ویلې کیږي ورونه مې هم ست خدا غوښ خپل هم غریبی ده واړه بچی دې مزدوریانه کوي به وسی ده زه داسې هم نشم کولی چې اوس سره د بچو هغوی کره ډېره شم او هغوی باندې خپل بوج پرې باسم اوس خپل دکه ما ته بوډه کوم او خپل وخت تېرم.
د زینت په څیر د مردان د شنکر اوسیدونکي 15 کلنه ګلشن که څه هم د سرکاري سکول استاذه ده، خو وایي چې د خاوند له مرګ وروسته د ستونزو سره مخ ده. گلشن مشال ریډیو ته وویل چې خاون یې په سعودي عرب کې مزدوري کوله او ژوند یې په خوشحالۍ تیرېدو. خوشبخت کال وړاندې خاون د زړه د ناروغۍ له وجې وفات شو او دغسې یې د ژوند سخت وخت شروع شو.
دا هغه وفات نه پس زما خواخ یو زما سخر ما ته نیت ورانو چې ستا خاون اوس نشته او ته دلته اوسېږي او دې کور کې نور نارینه دي خو نه لګي چې خاوند یې نشته ته دلته اوسېږي نور کور کره راړم خو الحمدلله زه یو استاد یم زما تنخواه راځي نه اول زه چا باندې بوج یم نه اوس چا باندې بوج یم خپل ټول خیال ساتلی شم درې لویانو مور یم نو هغو دې جوړه پیزار هغو دې څه خواهشي نه یي هغه پوره کولی شم خو بیا زما بابیان چې دي هغه دکه وایي چې خاوند خو مړ شو او خاوند کور نه ده دلته راله مور کور کره نو زړه مې سم خفه شي چې د یو ښځې داسې ژوند دي چې نه خپل مور کور خپل مور کوري او نه د خاوند کور خاوند کوري د هغې چېرته ژوند صحیح نه وي د خوشحالۍ نه وي بس دکه ژوند دی تېره وبئ
چې ولې اکثر خزی د خاوند د مرګ وروسته په معاشي توګه د محرومۍ ښکار کیږي. دغه پوښتنه مشال ریډیو د لیکوالې او شاعري کلثوم زیب نه وکړه، نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې خاوند د خپلې خزی او خپل اولاد لپاره د سر سوری وي، ځکه پې ښځه ډاډه وي او په هر قسمه خرابو مالی حالاتو کې ورسره وخت تېروي. خو د کونډېدو په صورت کې ښځه نه یوازې د مالي ستونزو سره مخ شي، بلکې اکثر یې کورنۍ هم بوج ګڼي.
چې خاوند وفات شي نو اول خو پلار ورونه بیا دغه اجازت نه ورکوي چې ښځه یا بهر راوځي. اول سره خو هغه ایجوکیټډ نه، سبق یې نه ویلی، اسکول یې نه ویلی، تعلیم یې نه حاصل کړی. موږ په یو پښتنه معاشره کې اوسېږو، د پښتني معاشرې د ټولو نه لوی رکاوټ چې کم دی دغه نو هغه د تعلیم کمی دی. میل ډومینیټډ سوسایټي ده زمونږ، اسپیشلی د پښتونخوا په حواله خبره کوم. یو خو په هر عمر کې نوکرای او داسې ځونه ملاویږي هم نه، او دویمه خبره پکې داره چې هغه بیا اجازت اغوستل لویه مسلې، نو په خپله بیا سپورټ کول هم نه شي پلار وروڼه او اجازت هم نه ورکوي. هغې د وجې هغې سره ډېر زیات مسایل راشي، خاص کر معاشي مسایل.
مردان کې له بشري حقوقو لپاره کار کوونکي کوثر مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې هغه زنانه چې د تعلیم نه محرومه وي او هنر یې هم نه وي زده، نو د کور د نارینه نه بغیر یې د ژوند بنیادی ضرورتونه پوره کېدل ګران وي، ځکه د خپلو وړو وړو خرچو پوره کولو لپاره یې هم د کورنۍ نورو خلکو ته سترګې وي.
کله یوه جینې د کور بهر شي، پردي کور ته لاړه شي، دا هغې ژوند بیا د سخر کور کې چې وي، نو هغه هر څنګه چې وي زمونږ پښتانه وایي چې بس خپل وخت به تېروي. بیا چې کله دغې کې داسې څه مسله راشي چې چته یو جینې پکې کونډه شي، نو د هغې ژوند ډېر زیات برباد شي. د هغې غټه وجه دا وي چې د هغې ماشومان هم وي، او دې خوا د پلار کور داسې وي چې هغې کې پردې لوریانې رادن نه شوي وي، نو هغې وایي چې دا زمونږ کور دی. نو دا اجزه نه د پلار د کور شي بیا، او نه د خاوند د کور شي. د کنتون ژوند چې دی نو هغه دې ته ډېر زیات ګران شي. د دې د ماشومانو بوجم په دی باندې شي، د دې د خپل ژوند بوجم په دی باندې شي، د دې د ځوانۍ بوج هم په دی باندې شي. چې پلار کور خوي او مالدار وي خو زه هغې وسره څه ناڅه دغو کې کنه، پلار کور هم غریب دي، نو هغې ته چې دي نو دا مشکلات نور هم چې دي نو ګران شي. نو چې د هغې دوی مه نکاح په اسانه کېده، بلکې چې دا رجحان پیدا شي چې د کونډې نکاح کېږي، نو بیا به هم د هغې زندگی چې دي نو هغه لږ اسانه شي، بجای د دې چې هغه د یو کنتون ژوند تېروي د خپلو بچو سره.
پروفیسر شاهده امان د پېښور پوهنتون د سیاسياتو په څانګه کې استاد ده. مشال ریډیو ته پوښتنه وکړه چې د خاوند د مرګ وروسته د ښځې په معاشرتي ژوند څه اغېز پرېوځي، نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې په ټولنه کې زنانه د واده وروسته د ژوند تېرولو ټول انحصار په خپل خاوند کوي، او د خاوند د مرګ وروسته زنانه د تحفظ د احساس نه محرومه شي او دغه فکر کوي چې د خاوند د مرګ سره یې په ټولنه کې اهمیت کم شوی دی او نشي کولی چې مطمئن ژوند وکړي.
د کندو خزو مسائل بیشک عام خزو نه زیات دي. دسی خزه چرته امپلویمنت لپاره اپلای کئ، نو التا ټول مخکې دا اغوی نه سوال کیږي کی خاوند شته یا نشته او چې دې کی خاوند چرته کار کوي او چې دا خزه کونډای نو بیا هغه ډیر فیوربل نظر سره نه کتل کیږي واده سکیورټی ته پاره ضروری ده ا خبره بالکل 100% درسته ده چونکی د خزو سکیورټی عام طور په اغوی خاوندانو ریلی کیږي چې د سکونډه خزه چې چرته ورک پلیس ته ځان درنم کی نو التا ہیریسمنٹ والا ایشو چی دے اگوئی تپیخی ادا پتے چیا خل کو دا خیال ہی چی دا خزا چی دے دے شاتا آغا سڑے نشتا نو دا خزا چی دا آغا خپل ځان سیکیور نشی گولے اور آغا بیا ڈفرینٹ طریقوں سے اگوئی باندھے دباؤ اچھو کوشش کی گئی سمگا معاشرہ کی خزی چی دے آغا ضروری تھا کہ اکنامک انڈیپینڈنس اگوئی سر خاص طور پہ دا چی اغوی سرس کار روزگاری چی اغوی ناقا انکم جنریٹ کولی شی سبا تا خود مکا یو خز نخاون وفات مشنو کم از کم آن خز بچی دی چی دی آقا کامیاب بولی شی
پاکستان یو غیر سرکاری تنظیم دی چې د کونډو او یتیمانانو ترڅنګ د زده کوونکو بیمارانو او داسې نورو سره هم مرستې کوي. د الخدمت فاونډیشن ادارې صوبای صدر خالد وقاص مشال ریډیو ته وویل چې دې تنظیم د کونډو او یتیمانانو د مرستې لپاره ګڼ شمېر سکیمونه شروع کړي دي چې پکې د صحت ویلیا اسانتیاوي او د کونډو لپاره هنري زده کړې هم شاملې دي.
خیبر پختونخوا کے اوسا پورے 6000 نزیات یتیمان معشومان الکان ہوں جنتیان دوارا داغی کفالت پروگرام جاری دے پر من حساب سرا ہر دری میں آشتے پس اور ددی مور انہوں باندی دا پیسی ٹرانسفر کی گئی وقت پاگئی کون تزی چی 5500 نے ایبو چی دے ویڈوز دا دی دے میں تقریباً 50 سٹڈی سنٹر وقت منگوئی آمون جوڑی کری دی یا ٹول 6000 معشومان مختلف دی مین دی پاگے کلسٹر کیم تقسیم کری ہو گیا سنٹروں کیم چھ ریگولر ماہانہ داغی یو ایکٹیویٹی کی گی کیا گا دے موریانو دا پارا ہم یعنی دی ویڈوز دا پارا اور دی بچوں دا پارا ہم پکی دری سلور گھنٹے کیریئر کاؤنسلنگ پکی وی پاگا ورز آگے ایکٹیویٹی چرے ہم ٹول اسپانسر وی یعنی اے مور کے راضی اور معشوم کے راضی داغی کرایا ہوں اور پاگا ورز خوراک ہوں آگا دی ایکٹیویٹی اور خدمت پذیمہ وی بعضی ویڈوز آگا خواہش مند وی خپل روزگار خپل کورونا شروع کول غواړي سلائی سنٹر یا بل داسې دې سره ریلیټډ نو هغه لا 1,00,000 پورې قرضا هم موږ ورکو.
د هیواد په لرو پرتو سیمو کې د کونډو یتیمانانو او غریب کورنو جینکو با اختیار جوړولو لپاره د مختلف قسمه هنري زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي. د دې مرکزونو شمیره په خیبر پختونخوا کې 33، پنجاب او سندھ کې 55 او بلوچستان کې 22. په دې مرکزونو کې د جامو ګنډل، پینټینګ، بیوټیشن یا د ښایست کورس، کمپیوټر او نورې هنري زده کړې شاملې دي. راتلونکی کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازه راکړئ د الله پامان.